مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر گواخی مو تاسو په دې خبری غړی کې هرکلی وایم. له 12 څخه تر 2 بجې پر به تاسو بیلابل رپورټونه واوري په تازه حالاتو به خبر شي کرا سره تر اخره پورې پات شوی. خو په لومړي سر کې به ملیحه میرزاده ته ورشو، هغه به تاسو خبرونه وایي.
السلام علیکم، تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. د پاکستان وفاقي حکومت کې شامل ځینې ګوندونه وایي له ناقانونه ګرځول شوې ډلې طریقې طالبان پاکستان سره د سولې مذاکراتو څخه خبر نه دي. په پیښور کې نامعلومه وسلوالو یو پولیس افسر وژلې دی، او د یوکرین ولسمشر د روس هغه پروپاګاندا بې بنیاده ګرځولې چې ګواکې د ډرون راغورځولو لپاره جدید وسلو جوړولو ته نږدې شوې. تفصیل: په مرکزی حکومت کې د شاملو ګوندونو ځینې پارلماني غړي وایي له طریقه طالبان پاکستان سره د سولې له مذاکراتو نه خبر دي. د وزیر اعظم شهباز شریف د ګوند مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي چودري عابد رضا د مې پر 13 مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان یو سکیورټی ملک دی نو ځکه پریکړې یوازې پارلمان نه کوي. بلخوا د عوامي نېشنل پارټي مرکزی ویان زید خان پرون مشال ریډیو ته ویل له ټي ټي پی سره مذاکرات کول د پوز نه بلکې د ولسی حکومت کار دی. دا روسته لاغې ده چې افغان طالبانو پرون ویل چې په کابل کې د پاکستان حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د خبرو منځګړتوب کړي. تر دې وړاندې د ټي ټي پی ویان محمد خراسانی یو اعلامیه کې د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو خبر تایید کړ او ویل چې د دغو خبرو لپاره اوسنۍ لنډمهاله اوربند روانې میاشتې تر 1 مې غځولې دي. د بلوچستان د اسمبلی غړو د صوبې د اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو پر ضد د بې باورۍ قرارداد جمع کړی دی. د بلوچستان عوامي پارټي مشر جام کمال، د پاکستان تحریک انصاف پارلماني مشر سردار یار محمد رند او د عوامي نشګون صوبایي مشر اصغر خان اچکزي په مشرۍ دغه قرارداد پرون په اسمبلی کې جمع کړل شو چې ورباندې د صوبایي اسمبلی د 14 غړو دستخطونه شوي دي. د قرارداد جمع کولو په وخت په کوټه کې له خبریالانو سره په خبرو کې سردار یار محمد رند وویل چې اعلی وزیر عبدالقدوس جو له چوکې څخه ځکه لري کوي چې د په خبره د حکومت پر مهال درغلې شوې دي.
جس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے،
څه ډول کرپشن کیږي او د امنیت وضعیت څومره خراب شوی ده مخکې دا سينو.
د دغه تورونو په اړه د بلوچستان اعلی وزیر یا د حکومت نورو چارواکو تر دې د ماسنه دی ویلې. د بلوچستان اعلی وزیر پر ضد د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره د اسمبلی له 15 غړو څخه د 3 غړو رایو ته ضرورت دی. په پیښور کې نن سهار نامعلومه وسلوالو یو پولیس افسر په ډزو وژلې دي. د شاپور پولیس تھانې یو چارواکي انعام الله خان نن مشال ریډیو ته ویل چې ایس ایچ او شکیل خان له کوره د سوکنو تھانې ته د ډیوټۍ لپاره روان وو چې په ګاډي کې ناستو وسلوالو ور باندې ډزې وکړې. نوموړي زیاته کړه چې برید کوونکي د پیښې له ځایه وتښتېدل او د پیښې پلټنې روانې دي. د برید ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. په تېره موده کې د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې په امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن وای په بلدیاتی انتخاباتو کې په خالی پاتې شو چوکو به انتخابات د می په 22 کوي. د صوبایي الیکشن کمیشن له دفتر پرون په جاری شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د رای اچونې عمل به سهار 8 بجې شروع کیږي او د ماښام تر 5 بجو پورې به دوام لري. الیکشن کمیشن وای دا انتخابات به د صوبې په شپږو تحصیلونو او شپږ ویلیج کونسلو او نیبرهود کونسلو کې په مختلفو خالی چوکو کیږي. خبر پاڼه زیاتوي چې شمالي وزیر جنوبی وزیرستان کورما ایپٹ آباد او ځینو نورو سیمو کې پیادو چوکو انتخابات د انتخاباتي کاندیدانو د وفات کېدو او ځینو نورو وجوهاتو له کبله نه وشوي. دا چوکې د روان کال د مارچ په 1 د ترسره شو بلدیاتي انتخاباتو د 2 مرحله پر مهال خالی پاتې شوي. او د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د روس دا ادعا پروپاګاندا بللې چې وایي په یوکرین کې د ډرون راغورځولو لپاره د طاقتور لیزرې وسلې جوړولو ته نږدې شوې دي. زیلنسکی وایي دا د جنگ وخت پروپاګاندا هغه مشران خپروي چې د خپلو تباکونو تیروتنو لقبلولو یریږي. د روس سرکاري خبري اژانس تاس رپورټ ورکړی چې د دې هیواد مرستیال وزیر اعظم یوری بوریسوف پرون له ماسکو سره نږدې په کانفرنس کې ویل چې روس داسې لیزر نظامونه جوړ کړي چې 100 چنده زیات طاقتور دي او د مختلفو اهدافو تباه کولو صلاحیت لري. رپورت وایي چې پرون د دې نوي نظام آزموینه وشوه او 5 سیکنډ کې دننه پرې یو ډرون وسوځولو. بوریسوف د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا دا قسمه وسله به په یوکرین کې استعمالیږي ویل چې او د ده په خبره د دا قسمه وسلو ابتدایي نمونې لوړاندې د غلطه کارول کیږي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو ملیحا میرزاده تاسو د دیو خبرونه ویل مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه هم د اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم روان دي. موږ په دې غړی کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل دراوړو. تحریک طالبان پاکستان د پاکستان حکومت سره لنډمهاله اور بند کړی دی. سیاستوال زاهد خان وایي دا قسمه خبرې پخوا هم شوې خو همیشه بې نتیجې پاتې شوې.
هغې بیا راغونډ کړي او بیا ځان تیار کړي حملو ته، نو دا همیشه لپاره داسې شوي ده چې زمونږ یو ځګی چته نه دی پرېښی، زمونږ یو مشر یې پرېښی نه دی. نو د دا اختیار دوی له چا ورکړی چې تاسو به د هغې سره زمونږ په مړو باندې سوله کوئ؟
د درازین د زنګلونو اور د بلوچستان شیرانی زنګلونو ته رسیدلی دی. دلته کمې ونې سوځېدلې دي.
زنغوزی، نشتر، پلوسا، ګورګره ډېرې قیمتي ونې دي چې د علاقه شیرانی خلک نور روزګار نه لري. دغه ځنګله ته ناست وي هغه هم دلې تقریبا په کورونا ورته نقصان دی غریبو خلکو وشو.
د پښتو ژبې د ودې لپاره یو سیمینار شوی. یو لیکوال وایي د لهجو د ساتنې سره سره باید د پښتو لیکل یو شان شي.
زمونږ لهجه سره لیکل هم بدل شوی دی. زمونږ لهجه دومره هاوی شوی دی چې هغه په لیک لوس کې راغلی دی. نو دې لحاظ سره مونږ له پکار دی چې مونږ لیکل په یو املا کې راوړو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لګئ. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، په افغانستان کې د طالبانو حکومت منلی چې په کابل کې د پاکستانی طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ په خبرو کې په لنډ مهاله اور بند سلا شوې ده. د طالبانو وینز زبیح الله مجاهد ویل دي چې دوی د دې خبرو منځګړتوب کړی دی. دا خبرې په اوربند تمام شوې دي او دواړو خواوو ویل دي چې اوربند به په لنډمهاله شکل وي او مذاکرات به دوام پسې کوي. په دې اړه زموږ همکار اسرار العالم مومند لږ مخکې په اسلام آباد کې زموږ د خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي او هغه ورته داسې معلومات ورکړي.
ګوره، اولنۍ مهمه خبره خو دا ده چې اوس افغان طالبانو او د هغوی حکومت دا اوس ومنل چې د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ چې کومې خبرې دي هغه په افغانستان کې کیږي. او دویم دا چې د طالبانو د حکومت چې کوم ویان دي، ترجمان دي زبیح الله مجاهد، هغه په دغه خبرو کې د پرمختګ ذکر هم کړی دی. او بل خبره د اوربند دا هم ویلي چې اوربند شوی دی. او البته هغه چې کوم مهمه خبره کړې ده هغه دا ده چې پاکستان او پاکستانی طالبان دوی دی اوس یو بل ته یو بل سره د زغم، برداشت او بیا په خپل لغه موقف کې نرمي وکړي چې دا پروسه پر مخ لاړ شي. او په خپل هم دده وي چې افغان طالبان هم دا غواړي چې دا پروسه دا نتیجې ورکړي. نو دا یو مهمه خبره ده چې او بل پکې د افغان طالبانو د حکومت ویان دا خبره هم کوي چې دوی ته دې خبرو هغه سالس یو رول لري او منځګړتوب هم دوی کوي. نو دا مهم دی ځکه چې د مذاکرات په اړه باندې په ماضي کې داسې ډېر زیات یو واضح موقف د افغانستان د حکومت د طالبانو د حکومت نه راتم. بلخوا بیا د ذبیح الله مجاهد چې کله دا بیانیه راړه دې وړاندې بیا د پاکستانی طالبانو د ترجمان لخوا محمد خراسانی لخوا هم یو بیان خپور شوی. او په هغه بیان کې د یو خدا روانه میاشتې د مئی د دې تر دیرشمې د اوربن خبره کړې وه چې اوربن شوی دی. او دا هم ویلو چې په دې خبرو کې د وزیرستان قبایلي مشرانو دوه دیرش کسیزه یو پلاوی اغم برخه لري. او د غرنګ د مرکن ډویژن هم یو پلاوی یو بل کمیټې چې کوم ده هغه هم په دې خبرو کې شامل ده. نو بہرحال د خبرو تایید او د غرند اوربند د دوړ غاړو نه د غیغه تاییدم شوی دی د افغان طالبانو خو د پاکستانی طالبانو خو.
ترخان صاحب، افغان طالبانو او طریق طالبان پاکستان دوړو منلی چې له پاکستانی حکومت سره د سولې خبرې روانې دي، خو د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکو څه ویل دي کنه؟
ګوره، تر اوسه پورې خو د پاکستان حکومت په دې اړه باندې سندي ویلې نه. د پاکستان د فوج لخوا هم سندی ویلی شوی د دې مذاکرات په اړه باندې. او د مشاد ریډیو لخوا یو پوښتنه هغه د پاکستان د فوج کم د اطلاعاتو څنګه ده آی اس پی راغی ته لیږلی شوی و. لیکن هغه ته فقط دومره ویل شی وو چې دی ګوري معلومات جمع کړي، لیکن بیا تر دې وخت پورې هغه په دې اړه باندې سندې ویل. زما دا نظر دی چې پاکستان حکومت او پاکستان فوج به ځکه سنغ واړي چې زیات وایي په دې موضوع باندې په داسې وخت باندې چې ممکن نه چې خبرو کې سره ډیر زیات پرمختګ نه وشي، سره له دې چې د طالبانو د حکومت بیان خو د پرمختګ خبره کړې ده. نو کدی شي دې نور انتظار وباسي چې د دوی کم شرایط به وي، هرانګه تر اوسه پورې نه خو د پاکستان د پلاوی لخوا شرایط مخې ته راغلي دي چې په کوم شیانو باندې خبرې روانې دي، نه خو د ټي ټي پي لخوا تازه مذاکراتو کې د څه شرایطو ذکر شوی دی. البته په ماضي کې د قیدیانو د خوشي کولو موضوع هغه د پاکستانی طالبانو چې کوم شرایطو به هغه کې مهم غوښتنه وه، او پاکستان خو څه نه وي. البته په کابل کې د پاکستان سفارت سرچینو خدا ما نه لیده چې د پاکستان د امنیتي کسانو یو پلاوی په کابل کې موجود و.
اوریدونکو تاسې په اسلام آباد کې زموږ خبریال طاهر خان واورید چې زموږ همکار اسرار مومن ته د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان او د پاکستاني چارواکو ترمنځ د شو خبرو تفصیل ورکو. هم دې موضوع کې به پاتې شو د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ اوربند د روانې میاشتې تر پای یعنی د مئی دیرشمې پورې غزول شوی دی. طالبانو منلې چې د سوات او وزیرستان د مختلفو جرګو سره خبرې شوې دي، خو په حکومت کې د شاملو ګوندونو سیاستوال او د پارلمان ځینې غړي وایي چې دوی له دې مذاکراتو بې خبره ساتل شوي دي. په دوی کې ځینې ګوندونو دا هم ویلي دي چې په کار ده چې کله هم دا رقم خبرې کیږي نو سیاستوال باید په نظر کې وساتل شي او د پارلمان رایه په خامخه واخیستل شي. تفصیل یې له اسرار المومن څخه اورو.
د افغان طالبانو ویاند په 13 مې په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په کابل کې د دوی په منځګړیتوب پر روانو مذاکراتو کې پرمختګ او لنډمهاله اوربند شوی، خو د پاکستان په پارلمان کې موجود د ولس استازي وایي دوی له دې مذاکراتو لسره خبر نه دي. د وزیر اعظم شهباز شریف د ګوند مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي چودري عبدالرضا په 13 مې مشالې ډوته وویل چې پاکستان یو سکیورټي ملک دی نو ځکه یې پریکړې یوازې پارلمان نه کوي.
پاکستان ایک فلی ڈیموکریٹ ملک نہیں ہے.
نوموړی وایي پاکستان یو بشپړ جمهوری ملک نه دی، دا سوشل نه بلکې سکیورټی سټیټ دی. نو دلته د ټولو یو شریک رول دی. که پاکستان کې جمهوریت یا پارلمان دومره طاقتور وي نو په دې ملک کې به د افغان جنگ کولو یا نه کولو پریکړه پارلمان کوله.
افغان
جهاد کا فیصلہ پارلیمنٹ کرتی. کچھ ہم پاکستان فوج او حکومتی چارواکو پر دیڑا مشال ڈوتا لسویلو ڈڑا کڑی، خو دا پدا سے حل کے دا چی دا میں پا ولسما یو پاکستانی چارواکی دا نمنخ پر اولو پشر تو مشال ڈوتا مندلی وا چی دا پیخور کور کمانڈر لیفٹنن جنرل فیض امید او سر نور لوڑ پوری پوزی افسران کابل تتللی وو دا طریق طالبانی پاکستان لمشرانو سر یہ مذاکرات کری دی. فیض حمید تیر میاشت شمالی وزیرستان او جنوبی وزیرستان ته د سفرونو پر مهال هم د قومي مشرانو سره په خبرو کې ویلي وو چې د تاریخ طالبان پاکستان وسلوال دی د سولې لار خپل کړیو د وسلې په خودلو دی خپل سیمو ته راوګرځي. خو د حکومت او ملاتړي ګوند عوامي نیشنل پارټي مرکزي ویاند زید خان وایي تاریخ طالبان پاکستان چې د دوی د ګوند 1200 غړو په ګډون یې څه باندې 10000 پاکستانیان وجلی دي، ورسره د سولې مذاکرات کول د پوز نه بلکې د ولسی حکومت کار دی. زید خان په 13 مې مشالې ډوته ویل د ټي ټي پي او پوز ترمنځ د تړون هیڅ کله حمایت نه کوي. د په خبره ځکه چې په تیر وختونو کې شو دا قسمه یو شمیر تړونونو تل د امن پر ځای طالبان مضبوط کړي دي.
اغه بیا راغون کې بیا ځان تیار کړم لوتا نو دا همیشه لپاره داسې شوی ده چې زمونږ یو ځای چې تا یې نه پرېخې، زمونږ یو مشره پرېخې نه ده، زمونږ یو کارکونه پرېخې نه ده، نو دا اختیار دی له چا ورکړل چې تاسو دا هیڅ سره زمونږ په مړو باندې سولې کوي. یو
د تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې پر داسې محل روانې دي چې لکه نه پروسه کال افغان طالبانو افغانستان نیولې نو د ټي ټي پی بریدونه زیات شوي دي. ایکسپریس ریبون رسپانه وای سک کال یوازې سباندې یو سل شل پاکستانی فوجان پتر اغریز بدون کې وجل شوی چې د زیاتره حملو ذمہواری طریق طالبان پاکستان منلې. په ائتلافي حکومت کې شامل د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی غړی قادر خان مندوخیل وای له تحریک طالبان پاکستان سره له مذاکراتو خبر نه دی، خو د په خبره کپوز د مذاکرات کوي نو حکومت به په اعتماد کې اخلي. مندوخیل وایي که څه هم تحریک طالبان پاکستان د پیپلز پارټۍ د پخوانۍ مشرې بېنظیر بوټو په ګډون یو شمېر پاکستاني وګړي وژلي، خو د دې باوجود ورسره د سولې خبرو ته چمتو دي. د ده په خبره ځکه چې په دې وروستیو کې نه یوازې ټي ټي پي بریدونه زیات کړي، بلکې بلوز لیبریشن آرمي او سندو دیش اهم بریدونه کړي دي. مندوخیل په تلسمه مې مشال ډو ته ویل وسلوال طالبان چې په 2008 او 2009 کال کې یې د سوات یو شمېر سیمې نیولې وې، د اسلام آباد د غرونو پورې رارسېدلي وو، خو دوی د مذاکراتو او پوځي عملیاتو په وسیله دغه وسلوال نه یوازې په شا وتنبول، بلکې سوات یې ترې هم پاک کړو. نوموړي زیاته کړه د ګوند مشر بلاول بوټو زرداري چې د بانو چارو وزیر دی، تمه ده چې اوس په یې هم دغه پالیسي وي، یعنې د سولې خبرې، او چې څوک خبرې نه مني نو په کار ده چې پر ضد یې پوځي عملیات وشي.
وزیر خارجہ چونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جی نو امید دار اس یہاں پالیسیز کم نے کڑی ہو پاگل زیادہ تر کامیاب ہوں سو او هغه بیا دوباره ریپیټ کوم چې خبرې اترې خو پکارې شو شي، او که څوک خبرې اترې نه مني نو دا خلاف بیا سخت اپریشن هم وسی چې هغه ریپیټ.
پاکستان له تیر کال راهیسې د طریق طالبان پاکستان له مشرانو سره د قومي مشرانو او نیغ پنیغه د پوځي چارواکو له لارې مذاکرات کړي دي. په دې ترڅ کې پاکستان د دوه مهمو قومندانانو په ګډون د طریق طالبان پاکستان سل قیدیان خوشي کړي دي، خو کله چې مذاکرات ټکري شول نو پاکستاني او الوتکو د اپریل په میاشت کې په خوست ولایت کې بمباري وکړه، او سرچینو چې رسنیو ته یې نمونه نه دي اخیستي وویل چې د طریقي طالبان پاکستان د وسلوالو کورونه په نښه شوي دي. خو ځایي خلکو ویلي چې په دې حمله کې خواوشا و څلوېښت کسان وژل شوي چې ډېری یې هغه وزیرستاني کډوال وو چې په 2014 کال کې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې خوست ته کډه شوي وو.
د مشال تر رڼا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال
دی دا نه دی کول، او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی، او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور کمنګ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد ال لوګي لاسا نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانه لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي، او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا هم دومره آزاد وي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر، دا د څړواله خلک انتي پورته کړي کلاشن کو فناډه تا چولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي، دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10:00 اوریدای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواګی، دا بحث تاسو ته پرون په ژوندۍ بڼه نشر شوی دی، اوننه هم اوریدل شي، او موضوع هم په کې همدغه د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت د خبرو والا دا، او په دې باندې مختلفو خلکو بحث کړل. بلوچستان ته بلل شو، د بلوچستان ځینو سیاستوالو د وزیر اعلی د لری کول لپاره د بی باوري یا عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی. پرون د بلوچستان اسمبلی غړو د دې صوبې د اعلی وزیر عبدالقدس بزنجو پر ضد د بی باوري قرارداد جمع کړو. د بلوچستان عوامي پارټۍ مشر جام کمال، د پاکستان تحریک انصاف ګوند پردمنی مشر سردار یار محمد رند، او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر اڅکزي دغه قرارداد جمع کړی دی. د قرارداد جمع کولو په وخت په کوټه کې خبرونه سره خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلماني مشر سردار یار محمد رند وویل چې اعلی وزیر عبدالقدیس بزنجول څوکۍ ځکه لري کول غواړي چې د خبره د حکومت په محلې درغلې شوې دي، او پرمختیایي کارونه نه دي شوي، او دغه بیانه د ناکامه حکومت دی. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ.
د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان او د پاکستان تحریک انصاف بلوچستان پارلیماني لیډر سردار یار محمد رین ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند پارلیماني لیډر اصغر خان اڅکزي له لورې د مئی په 13 نیټه په بلوچستان اسمبلی کې د صوبې د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په ضد یو تحریک عدم اعتماد و ډیپټي سیکرټري ته وړاندې شوی دی. پر دې تحریک عدم اعتماد باندې د 14 غړو دستخط شوی وو. پر دې مهال د خبریالانو سره په خبرو کې د بلوچستان خوانی الله وزیر او د بلوچستان عوامي پارټي مرکزی صدر جام کمال خان اول چې میر عبدالقدوس بزنجو هم د با پارټي څخه دی، لکه د بلوچستان سره چې په تیر و میاشت کې کوم ظلم او تیری شوی دی هغه د دوی لپاره د منولو وړ نه دی.
اس ساری دستخط جو هماری 14 آج موجود ہے
پر تحریک عدم اعتماد باندې کوم 14 دستخطونه موجود دي، دا د هغه ابخال او غړو دي کوم چې د لومړی ورځ را سره یو ځای دي، په دې هیله چې کوم واده د پی ڈی ایم
پر پلیٹ فارم باندې سوی وا، هغه دوستان به هم راسی او په ګډه به دغه تحریک عدم اعتماد کامیابی سره مخ کړو. د ویبپشتنې په جواب کې جام کمل خان زیاته کړه چې د پی ډی ایم مشرانو بیا په خاصه توګه آصف علي زرداری صاحب د دې صوبې د حکومت په بدلون کې د مرستې کول کړی و، چې له امله به دغه تحریک عدم اعتماد کامیابی سره مخ شي. پر دې مهال د خبریالانو سره په خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف پارلماني لیډر سردار یار محمد رند زیاته کړه چې د قدس بزنجو حکومت د لیدو وروسته د ته جام کمل خان فرشته ښکاره سو، نو ځکه مو په صوبه کې د بدلون پریکړه کړې ده او په دې پریکړه کې د جماعت نور غړي هم د ماسره ولاړ دي.
جس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے،
چھ ڈول کرپشن کیجی او دامنیت وزہ چمر خراب سوے دا مخکی دا سنو، زکر چھ دا جام کمال پا وقت کی کچھ کرپشن ندش کارا سوے، حقا وقت پا صوبہ کشو حکومت ہو خمش سیاسی کسانیو او دا اللہ سرنی دا کاروچ کمی وادے کریوی دا غو پابندیو. د تحریک عدم اعتماد د وړاندې کولو وروسته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي پارلماني مشر اصغر خان څخه زیاته کړه چې نور به د دې حکومت په ګناه کې نه شاملېږو، ځکه چې د تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره زموږ سره نمبر پوره دی.
د بلوچستان عوامي پارټي کې
د بلوچستان عوامي پارټي په قومي اسمبلی کې په پنځو کې څلور غړو، لکه څنګه چې جام صاحب وویل چې هغه د ملک او د ملک د کورنۍ او بارنۍ لارې ترڅنګ او معیشت په سمه لارې د ولو په خاطر د پی ڈی ایم ملګری کړی ده، چې له امله نن په مرکز کې د پی ڈی ایم ګډ حکومت دی. هغه وخت د بلوچستان عوامي پارټي سره دا کول سوی و که با پارټي د مرکز په ښه بدلون کې برخه واخلي، نو د هغه وروسته به پی ڈی ایم په صوبه کې د یو ښه بدلون په خاطر د باب سره ودرېږي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې کله تیر کال د اکتوبر په 15مه نیټه د پخواني الله وزیر جام کمل خان په ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې سوی و، نو هغه وخت هم د بلوچستان عوامي ګوند زیاتر غړو پر تحریک عدم اعتماد باندې دستخط کړی و، او چې کله پر دې باندې د رای شماري وخت رالی، نو دغه څخه یوه ورځ له مخه جام کمل خان یعنی د نومبر په میاشت کې د خپلې چوکۍ څخه استعفا ورکړې وه. بل پلو ته د تحریک عدم اعتماد وروسته د بلوچستان د حکومت او حزب اختلاف له لوري د اسمبلی د غړو سره د تماس نیولو لړۍ پیل شوې ده، او تېره شپه د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د جمهوري وطن ګوند د غړي ګیرام بوکټي سره لیدلې دي. دغه ډول د جام کمال خان له لوري هم یو پلاوی د زاره ډیموکراټیک پارټي د غړو سره لیدل کتل کړی دي، ځکه چې په بلوچستان اسمبلی کې د غړو شمیره 15 ده، او په دې کې د تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره د درود درس غړو ملاتړ مهم دی. دا په داسې حال کې چې حکومتي جماعت بلوچستان عوامي پارټي په اسمبلی کې 24 غړي لري، پر دویم نمبر جمعیت علما اسلام دی، څوک چې 19 غړي دا وخت په اپوزیشن کې لري. دغه ډول د اپوزیشن یو بل جماعت بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډالا هم په اسمبلی کې 10 غړي لري. د دې ترڅنګ پاکستان تحریک انصاف 2 غړي، عوامي نېشنل ګوند 4، بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډالا 3 او ازارا ډیموکراټیک پارټي 2 غړي لري. د دې ترڅنګ جمهوري وطن پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او مسلم لیگ نون یو یو غړي په اسمبلی کې لري. د دې تحریک عدم اعتماد د وړاندې کېدو وروسته د صوبې اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په صوبایي حکومت کې شامل د هغه وزیرانو، پارلماني سیکرټریانو او مشرانو په ضد سخت ګامونو د پورته کولو پریکړه کړې ده، چا چې پر تحریک عدم اعتماد باندې دستخط کړی دی. د اعلی وزیر د ودانۍ څخه خپور شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې میر عبدالقدوس بزنجو سمدلاسه و محکمې سنجلي ته امر کړی دی چې هغه دی یاد شوی د اسمبلی غړي د خپلو وظیفو څخه لرې کړي. په کوم کې چې صوبایي وزیران میر طارق مکسی، مبین خال خلجی، مشیر نعمت الله زیری، پارلماني سیکرټری شاینا کاکړ، ملک نعیم بازی او میٹھا خان کاکړ شامل دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو،
روغتیا او درملنا
په یو بجا،
پام کوا
په دونی مو بجو،
سروي
په درینی مو بجو،
هارون بچا هنری غړی
په سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې تاسو نن له مشال ریډیو نشيږي، نو هله دا چې را سره وایو را هغه ور چې د خبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان درازنده سیمې زنګلونو څخه پیل شوې اوس د بلوچستان ځینو ضلعو ته هم رسیدلې ده. تقریبا لس ورځې وشوې چې دا اور لګېدلې ده او ځایي خلک وایي چې د دې چنغوزو د نخترو او نورې هغه ونې له منځه وړې دي چې د ځایي خلکو اقتصاد او ژوند پې روان و. خلکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په سلیمان غرونو کې دغه لګېدلی اور دي زر تر زره مړ کړي. پرون د بلوچستان چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې دوی کوشش کوي چې دا اور مړ کړي خو د هلیکاپټرو نه موجودیت یې کار ټکنی کړی دی. په اړه یې اشتیاق مسید رپورټ لري.
د ډیرا اسماعیل خان د راجنده سیمه اوسیدونکي ویایي چې د کوه سلیمان د غرونو په ځنګلو کې د تیرې لس ورځونه اور لګېدلی دی خو د ډیرا اسماعیل خان انتظامیه دغه اور مړولو کې تر اوسه پورې ناکامه شوې ده. په دغې براکشې د راجنده سیمه یو اوسیدونکی مشال ریډیو ته ویایي:
زه نذیر الله افغان د راجنده سره تعلق لرم. دا اور په راجنده سیمه مغل کوټ تور غره کې لګېدلی دی. د غره یو طرف ته پلوسه د زیتونو او د زنغوزو ونې دي. دا تور غره کې مکمل تقریبا زنغوزای دی او سیدا کم د بلوچستان طرف ته دا ټول د زنغوزي ونې دي. اور بلوچستان په طرف کې وسم اور لګیدلې دی، خاص کر په ضلع مسخیل کې او په ضلع شیرانی کې اور جاری لګیا دی. وسم دا وخت اور د نم مای ځل لګیدلې دی، نن اتلسم مای دی. او دلته چې کم زمر د علاقې ریسکیو 11-22 هغه خپل کوشش د خپل کوشش کې ناکامه شوی ده. د ریسکیو د وس کار نه دی. موږ د حکومت بالا ځا د وزیر اعلی ځا د هلیکاپټر غوښتنه کوو. بغیر به هلیکاپټر او د الله تعالی د رحمت له طرفه سی باران نه سوی دا اور هیڅ قسم امکان نه لري چې مطلب د انسانانو په دغه باندې مرسي.
کوه سلیمان په ځنګلو باندې د لګیدلې اور په باراکښې د درازنده سیمې و بل اوسیدونکي خبرې هم ور وایي:
زما نوم شاید شیرانی دی، د علاقه شیرانی سره تعلق لرم. در اسماعیل خان، نو دا اور په نهم مای باندې د کوه سلیمان غرونه د دوی سره تر غر باندې لګیدلی و چې دغه حکومت یې خاموشۍ د وجه نه دغه اور د بلوچستان اصله ورته وغښتلی او تر اور مړ شوی نه. په دې کې خو زنغوزي، نشتر، پلوسه، ګورګره، شوان او نورې هم داسې ډېرې قیمتي ونې دي چې د علاقه شیرانی خلک نور روزګار نه لري. دغه ځنګله ته ناست وي، هغه هم دا تقریبا په کرونا ورته نقصان د غریبو خلکو وشو. داسې خاصه توجه حکومت نه ده ورکړې.
مشال ریډیو چې د ډېره اسماعیل خان ریسکیو 22 ترجمان اعزاز محمود سره په درازنده کوه سلیمان د غرونو په ځنګلو کښې د لګېدلې اور په باره کښې تماس ونیولې. د هغوی ځاو
بلوچستان شیرانی چکم حدود دی صبح بلوچستان لگے دل دا اوپاس چکم دے دا سلیمان سر چکم بل ہوگی لگے دل دا تقریباً کی گی مطلب مسلموں نے خلو کیا کہ وہ ہم نسخہ جس کالج ہوا دین زیادہ اور ہائٹ دیر زیادہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے پیدل سفر دے مختلف پوائنٹس ہونا جی اور دل دگا حلی والا خبر آتی چیز کا شو دا کہ وہ دام یوس کا بار دا مجھ کو کون لگیا ہو خود مجھ کو دیر زیادہ دے اور بیٹ اگر دے کنا ہائٹ والے رو سے چکن دے حلی یا مطلب ایئر سروس کا دس ملا اسی کہ مجھ کو وہ والا بچو اور فائر کنٹرول کو جی
درا زندہ اسی دن کے دے خیبر پشتونخوا حکومتی چارواکیوں نا وشتنا وکڑا چ کوه سلیمان په ځنګلو کښې لګېدلي اور مړولو د پاره دا بیړوندي ګامونه زر پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر 6 پر دغو سپو اورېدای شي. میډیم ویوز 625، پر شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15250 کلو ہرٹز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږې او 12:30 راځي چې د خبرونو لنډیز له ملیحا میرزاده واورو.
په مرکزی حکومت کې د شاملو ګوندونو ځینې پارلماني غړي وایي له طریقې طالبان پاکستان سره د سولې له مذاکراتو نه خبره دي. د وزیر اعظم شهباز شریف د ګوند مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي چودري عابد رضا پرون مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان یو سکیورټي ملک دی نو ځکه پرېکړې یوازې پارلمان نه کوي. دا وروسته له هغې ده چې افغان طالبانو پرون وویل چې په کابل کې د پاکستان حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د خبرو منځګړتوب کړی. د بلوچستان د اسمبلی غړو د صوبې د اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو پر ضد د بې باورۍ قرارداد جمع کړی. د قرارداد جمع کولو په وخت په کوټه کې له خبریالانو سره په خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف پارلماني مشر سردار یار محمد رند ویل چې اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو له چوکۍ څخه ځکه لرې کوي چې د ده په خبره د حکومت پر مهال درغلي شوې او صوبه کې بدامني زیاته شوې. د تورونو دغه تورونو په اړه د بلوچستان اعلی وزیر یې د حکومت نورو چارواکو تر دې دمه څه نه دي ویلي. په پېښور کې نن سهار نامعلومه وسلوالو یو پولیس افسر په ډزو وژلې. د شاپور پولیس تھانے او چارواکي نن مشال ریډیو ته وویل چې ایس ایچ او شکیل خان له کوره د چوک څوکنو تھانے ته د ډیوټي لپاره روانو چې په ګاډي کې ناستو وسلوالو ور باندې ډزې وکړې. د برید ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن وایي په بلدیاتي انتخاباتو کې په خالي پاتې شو چوکو به انتخابات د مې په 22مه کېږي. د صوبایي الیکشن کمیشن له دفتره پرون په جاري شوي خبر پاڼه کې راغلي دا انتخابات به د صوبې په شپږو تحصیلونو او شپږویشت ویلیج کونسلو او نیبرهوډ کونسلو کې په مختلفو خالي چوکو کېږي. او د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د روس دا پروپاګانډا بللې چې وایي په یوکرین کې د ډرون راغورځولو لپاره د طاقتور لیزرې وسلې جوړولو ته نږدې شوي دي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی ملیحا مرزاده تاسو د خبرونو لنډیز وای وستاسو یو رپورت درو. روسی چارواکي وای په افغانستان کې د داعش وسلواله ډلې په فعالیتونو اندېښنه لري. په همدې حال کې د افغانستان سره نږدې په گاوند کې د تاجکستان پوز په سرحدي سیمو کې تمرینونه کړی دي. اسمت سروان په دې اړه رپورت لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان په بدخشان ولایت کې د عملیاتو راپورونه ورکړل شوي، د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اندری ریدونکو وایي چې د افغانستان له شمالي پولو اندېښنې لري. د افغانستان د شمالي سیمو وضعیت پیچلی وبلو. ویلی دی چې وضعیت نه یوازې د روسیې بلکې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو اندېښنه هم زیاته کړې ده. په همدې منځ کې تاجکستان وایي چې پوځ یې په خپل نارامه بدخشان ولایت کې تروریستي ضد عملیات پیل کړي دي، خو دا عملیات په بدخشان ولایت کې له هغو مظاهرو وروسته پیل شوي چې څو ورځې یې دوام وکړ. مظاهره چیانو ویلی چې والی او خاروال د پولیسو په توقیف کې د یو مدني فعال د وژل کېدو قضیه نه ده تعقیب کړې او له دې کبله د والی او خاروال د استعفا غوښتنه لري. مظاهره چیانو ویلی چې اعتراضونه یې سوله ییز و او دا یې مدني حق دی. د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د ثور د 22مې داعش ډلې ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې یې پر تاجکستان توغندي برید کړی دی او د دې برید ویډیو یې هم خپره کړه. وروسته د تاجکستان حکومت تایید کړه چې پر خاورې یې څو توغندي لګیدلې، خو ویلي دي چې دا توغندي د طالبانو او داعش ترمنځ د جګړې په لړ کې په تصادفي ډول د تاجکستان لوري ته لګیدلی دي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د وایلډایل په نړیوال مطبوعاتي کلب کې وویل روسیې د ډلې ایز امنیت تړون له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره مرسته کوي. د ډلې ایز امنیتي تړون هیوادونو مشرانو روانه اونۍ په مسکو کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه وښودله.
اوریدونکو تاسو مشال د ریډیو ته غوږی بخنه غوړو چې مخکې مو درته ویل چې د اسمت سروان رپورت دی، خو دا زموږ د همکاري مرسل زازی رپورت وو چې تاسو ته دراورو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L RADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اور دونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو هم کولای شئ چې دغه ایپ د لاري امدا اوس موږ واوري تاسو دریا د کوچې دا ایپ وړیا دی فری دی تاسو باندې خرچ نه راځي یوازنه شی چې تاسو ته ضرورت بورده تاسو لري هغه د سمارټ فون موجودیت او پاغه کې انټرنیټ که انټرنیټ د سره ای کاغه ار یو فون تاسو سره پاغه کې تاسو کولای شئ د مشال ریډیو ایپ ډاونلوډ کړئ د اپل فونونو لپاره چې آیفونونه دي پاغه کې د اپل ستور ته لاړ شئ او د انډراید ټلیفونونو لپاره چې سامسنګ نوکیا او نور داسې فونونه دي دغه لپاره تاسو کولای شئ چې د ګوګل پلی ستور ته لاړ شئ او هغلته مشال ریډیو سرچ کړئ او بیا یې ډاونلوډ کړئ په ډاونلوډولو کې کومه ستونزه لرئ نو بیا موږ ته ووایئ موږ به کوشش وکړو چې دا حل کړو موږ ته تاسو میسج هم پرېښودی شئ په فیسبوک ټویټر او په زموږ د پیغام ثبتولو مشین د لارې او همداراز په لایو په ژوندیو خپرونو کې هم راته ویلی شئ اوس یو رپورټ ورزو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن سره د پاکستان تحریک انصاف هغه کیس لا هم روان دی چې د بهر ملکونو څخه د فنډ یا د پیسو اخیستو په اړه دی په دې کیس کې ویل شوی دی چې ځینې فنډونه ځینې پیسې چې دغه ګوند ته رسیدلې دي د هغې تفصیل د انتخاباتو د کمیشن سره نه دی شریک شوی په پاکستان کې قانون داسې چې هر ګوند باید خپل د پیسو سرچینې د خپلې مالی سرچینې هغه باید په ډاګه کړي خو د دې کیس او ورته نورو داسې کیسونو ډیر زیات وخت وشو د دې وجه څخه دا ولې ځنډیږي شبیر احمد جان پی رپورټ سره
کال 2014 کې د پاکستان تحریک انصاف اکبر ازبابر د خپل ګوند خلاف دا کیس کړی وو چې ګنې د ګوند د هغې فنډونو د پلټنې وکړي شي کوم چې د بهر ملکونو نه دوی په غیر قانوني توګه راغوښتلې دي خو دا کیس خو شه اته کاله تیرېدو وروسته هم لا تر دې دمه الیکشن کمیشن نه دی فیصله کړې د مې په 2014 یو وار بیا اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اطهر مین الله الیکشن کمیشن نو پوښتل چې ولې دا کیس تر اوسه نه دی فیصله شوی دغه پوښتنه مو چې کله مرکزی الیکشن کمیشن ویان هارون شینوارنا وکړه نو دوی مشال لیډو ته ویل چې په عدالتي معاملو د الیکشن کمیشن یو غړي ته هم د میډیا سره د خبرو اجازت نه وي خو د میسج د لارې دومره ویل چې الیکشن کمیشن سره ریکارډ د جمع کولو بیا وکیلانو د هغوی د دلایلو تاریخونو بدلېدو بل لګېدل شوي تورونو معلومولو لپاره پلټنیز کمیټې جوړول ټول وخت اخلي او الیکشن کمیشن کله هم خپل وخت نه دی ضایع کړی بلخو قانوني ماهرینو تر مخه عدالتونو کې دغه کیسونه ډیر پراته وی چې په کلونو کلونو هغه نه فیصله کیږي پیښور های کورټ کې وکیل علی ګوهر دورانی په دې بابلا مشال لیډو ته وایي
لس لس کالو شل شل کالو 25 کالو زړې مقدمه پینډینګ پرتی وی هغه ون وی اور د اذر نه ډیسایډ کیږي دغه سه الیکشن کمیشن کوم ایشوز وی وکیل ان اویلیبلیټی وی وکیل تیار نه یا وکیل تاسو ګوره د کیس کې ډیر زیات اپلیکیشنز مو شیار اپلیکیشن چې ورشي نه پاغه اپلیکیشن جواب تاگی داغ جواب بانے باس کولی ناغا پل کیس پزے پاتی پاغی باندے آغا کیس دلے کی گی خو دا برہمی چے دے دیر ٹائم واغست زما خیل بجا دا زکا چے دمرا دلے کے دل نہیں پکار کیس
دا پاکستان تحریک انصاف مخالف گندونا تورونا لگوی چے دوی پا حکومت کیو نو زکا پا الیکشن کمیشن اثر انداز کے دل او چے کم غیر قانونی لار باندے پنگی بہر ملکونو یا کمپنو نراغنڈے کڑوی حقی بارے کی دوی سیزونا پٹاول خو پاکستان تحریک انصاف وائی ہز غیر قانونی لار دوی ندخپل لکړی دا پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی پخوانی غړی انجینیر عثمان خان ترکه وای
دا ټول پیسې هغه اورشیز پاکستانی سکم چې د عمران خان په وینا باندې دونر ویره میټنسزم را دیږي دا د هغه خلکو پیسې او غیر علی جدي او په صحیح طریقه باندې را دی جدي دی یی چې د هونډې پیسې نشته هغه کې د مدي ډرانډینګ دا ټول فاندینګ چې کوم شوی دی په جایز او په حقیقي طریقه باندې شوی دی موږ سره د هغه ثبوتونه نشته
قانوني ماهرین دا هم وای چې د پولیټیکل پارٹیز ایکٹ دلاندے کا دا غیر قانونی فنڈنگ پا پاکستان تحریک انصاف ثابت شو نو پاکستان تحریک انصاف رجسٹریشن ہم ختمی دیشی او پا دی بندیز ہم لگی دیشی دائدوانا چی دا اپریٹ پا سری رشتہ مہم اسلام آباد ہائی کورٹ الیکشن کمیشن تا ویلیو چی دیر شروزو کی دنن دا کیس فیصلہ کڑی د پاکستان تحریک انصاف مشرانو په دې اړه الیکشن کمیشن نه هم غوښتنه کړې چې د دوی سره سره دی د پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز ګوند او د ټولو هغه سیاسي او مذهبي ډلو پلټنې وکړي شي چې دوی سره رجسټر دي، چې چا چا پیسې د کم کم ملکونو نه د کم غرض لپاره راغوستې دي او چرته لګولې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړی پروګرام. په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو ښځو او مېرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه مېلمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ پړه او د زیارت په ورځ د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی سروې اونیزه خبرونه د ښځو په اړه باندې ده او تاسو پکې د ښځو اړوند مختلفو چارو باندې خبرې اترې اوریدلی شئ. اوس یو رپورټ ته ورځو. د پاکستان سپریم کورټ د مې په 14 د آئین 3/5 ماده په نوم د سیکشن په وضاحت کې ویلي دي هغه پارلماني غړي چې د خپل ګوند د اصولو په ضد مخالفو کاندیدونو ته رایه ورکړي دي، د هغوی رایه نه شمیرل کیږي. د فیصلې یو بحث راولړ کړی دی، ځکه چې په دې روسیو کې د پاکستان تحریک انصاف د ګوند ځینو غړو د پنجاب اسمبلی کې د ووټینګ یا د رایه ورکولو په دوران کې د خپل ګوند د دریځ په خلاف مخالف ګوند سره ملګری شول او د اوس چې د پنجاب وزیر اعلی دی حمزه شهباز شریف هغه ته رایه ورکړي. په دې اړه د شنواز ترګزی رپورټ اورو.
د پاکستان سپریم کورټ فیصله ورکړي هغه تنه چې د خپل ګوند اصول په ضد د مخالفه ګوند کاندید ته ووټ ورکړي، ووټ یا رایه به نشمیرل کیږي. د مې په 14 سپریم کورټ دا هم ویلي دي هغه تنه چې د خپل ګوند اصول په ضد لاړ شي د نااهلۍ په ضد پارلمان قانون سازی کولای شي. سپریم کورټ ته دغه ریفرنس د صدر پاکستان ډاکټر عارف علوی له خوا څو ورځې وړاندې ورلېږل شو چې د پاکستان د آئین د 3/5 مادي الف په نوم د سیکشن تشریح وکړي. دغه سیکشن کې لیکل شوی هر منتخب عوامي نماینده به د خپل ګوند اصول خلاف ورزي نه کوي تر دې چې هغه به ووټ خپل کاندید لور کوي او د پارټۍ ټولې فیصلې به مني. هم دا چې په قومي سیملې کې د پاکستان تحریک انصاف منحرف شوی درویش غریو هغوی خود ګوند کاندید په ضد هیڅ یو چا لوټ خو نو ورکړي او په پنجاب کې د وزیر اعلی د انتخاب لپاره د تحریک انصاف شپږویشتنانو د پارټۍ د اصولو په ضد د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې لخوا د وزیر اعلی کاندید حمزه شهباز لوټ ورکړي. اوس که دغه غړو ووټ نشمیرل کیږي نو قانوني ماهرین وای ممکن نه ده د پنجاب اسمبلی ماته شي، خو هغه هم په داسې حال کې چې الیکشن کمیشن دغه شپږویش غړي نه اهله وګرځوي او غړیتوب ختم کړي. د پېښور های کورټ وکیل علی گوهر مشاهد ریډیو ته د مئی پاتر سما وویل
ایشو از چې کوم آلریډي ووټ ورکړی شوی دی د سی ایم پنجاب ته نه پاغه باندې الیکشن کمیشن فیصله ډیپند کوي کو اغي دغه خلک ډیسکوالیفای کړه نه بیا موږ سره سچویشن هم بالکل داسې راځي چې میجورټی بچا سره نه نه پاغه صورتحال کې چې کوم د هاوس ممبرشپ پاتې شي ماینس دا چې کوم منحرف راکین دي نه د اغي میجورټی چې څوک الیکټ کین هغه به چیف منسٹر راځي.
پنجاب کې د وزیر اعلی د انتخاب پر سر آئینی لانجی د اپریل د اولنې نیټې راهیسې شروع شوې چې د پاکستان تحریک انصاف وزیر اعلی عثمان حضدار د خپلې څوکنې استعفا ورکړې وه. وروسته د اپریل 14 د مسلم لیگ نواز حمزا شهباز د خپل ګوند د اتحادیانو او د پاکستان تحریک انصاف د شپږویش منحرفه شوي غړو پر رای وزیر اعلی منتخب شو. د لاهور پنجاب په یو نجی میډیا ویب سایټ کې کارکونکي خبریال عامر بٹ مشاد ریډو ته د مې پات لسمه وویل د روانو سیاسي کړکیچونو او آئینی بحران یا جوړ شیو لانجو د وجې د پنجاب د صوبې عام وګړي هم متاثر کیږي. زیاتوي دوی یریږي هم ناغه څنګه
کیونکه جب ایک پراپر سسٹم کام نہیں کر رہا
دے وای زکه چې نظام پورا کار نه کوي په صوبه کې آئینی بحران هم دی نو بیا افواګانی شروع شي عوام بیا اوتر وی او خفه هم زکه د گورنر بیانونه هم داسې نو عام خلک خو بخامه خاوتر کیږي بیا
گورنر صاحب کې اوسې عام لوگ عام لوگ تو کنفیوز ہی ہوتے ہیں نا.
13 ورځې کې پنجاب کې داسې هم ګونګو سي چې ګینی په صوبه کې گورنر راج لګي او صوبایي اسمبلی به معطل شي نو د امیر بٹ پوینا چې دا یې را موجود و بلخوا د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین او تیر وزیر اعظم عمران خان د سپریم کورٹ فیصله ستایلی ده او د مئی په ولسمې په کوهاټ کې د ګوند یوې جلسې ته د نورو خبرو ترڅنګ دا هم ویلی دي د منحرفه شوي غړو په ضد د صدارتي ریفرنس په وضاحت د سپریم کورٹ. شکریا شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو تا وگی دا ویب سائٹ پاڑا تاسو اور دل چھ دا مشال ریڈیو ویب سائٹ مشال ریڈیو ڈاٹ کام دے چھ تاسو پور تک سر دا مختلف مسائل سے خزان پہ خبر اول شی غلط پر ٹیکسٹ کے ہم رپورٹ نشتا دے او ویڈیو گانی تصویروں ہم تاسو ال تک تل شی. د دې علاوه تاسو د مشال ریډیو ټوئیټر ته هم ورتللی شئ یا غزین هم زموږ مختلف رپورټونه تاسو ته وړاندې کیږي تاسو د ملګرو سره هم شریکولی شئ خپل هم لوستلی شئ او که ویډیوګانې مو ډېر خوښیږي یوټیوب ته لاړ شئ د مشال ریډیو پاڼه پکې پیدا کړئ اغلته چینل سره سبسکرایب شئ او د بیل آیکن چې هغه د زنګ والا یو نښه ده هغه تاسو وهئ نو تاسو بیا هر وخت چې کله د مشال ریډیو ویډیوګانې خپرېږي بیا تاسو ته بیا راځي. تاسو کولی شئ چې د غزنه د مشهد ریډیو مختلفې خبری او تفریحي ویډیوګانې هم وګورئ. یو رپورت ورزو د پښتو ژبې د لیک لوست عامولو په هدف په پیښور کې دوه ورځنی سیمینار په تر رسیدلی دی. په دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان لیکوالانو، شاعرانو او د پښتو ژبې سره د تړلو تعلیمي ادارو او پوهنتونونو استادانو برخه درلوده. په دې سیمینار کې په دې خبرو شو چې پښتو ژبه څنګه یو کېدلی شي او څنګه ټول خلک دې ته هڅول کېدلی شي چې یو رقم پښتو ولیکي البته خپلې لهجې وساتي. پاره د غلام غوث رپورټ
په پښتون کلچر میوزیم کې د پښتو لیک لوست پرمختیایي او املایي ستونزو د سرخط لاندې دو ورځنی سیمینار ترسره شو. د دغه سیمینار د اهدافو په اړه د پېښور پوهنتون د پښتو د څانګې ډایرکټر نصرالله خان وزیر مشال ریډیو ته وویل
چې نه پښتو عام کړل شي، پښتو خلکو ته ډېر ورسول شي، په لیک په اول سره د لوست په اول سره دا څلور جوز دي د یوې ژبې د لپاره پاغې کې ویل او اورېدل دا خو عام دي. په دې کې چاته ستونزه نشته، ستونزه چې دا هغه په لیک کې ده، یعنی چې ته په خپل څه ذهن او فکر کې یا څه د خپل ضمیر اظهار کول غواړي هغه لیک ته سپرل دي. دویم لوست دی، یعنی د علم د خورولو لپاره دغه دوه بنیادی شیان یو لیک دی یو لوست دی، دا بنیادی مهم دی. ژبه اعلی ترقی کولی شي چې په هغه کې د لیک او لوست ذرایعه او د هغې ستونزې حل کړی شي او ذرایعه عام کړل شي او په ریاستي سطح باندې، په دولتي سطح باندې، په ولسي سطح باندې، په ادارو کې، په نورو ارزایونو کې چې چرته ضرورت وي دغه دوه عنصر په قوي توګه محسوس کړل شي او وده ورکړل شي.
د افغانستان د علومو د اکیډمۍ یو غړي ظاهر شکیب د سیمینار پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې په بر وطن کې پښتو ژبه سرکاري حیثیت لري او هغلته کې د پښتو د معیاري لیکدود په برخه کې ډیر کار شوی، خو په کار ده د دواړو وطنونو لیکوالان او د ژبې پوهان په یو معیاري لیکدود باندې متفق شي.
زه فکر کوم چې ژبه او دغه چې ده لهجه دا دوا بیل شیان دي، دا په خپل ځای باندې سم دي. د املایي وحدت د لپاره په ټولو ژبو کې ډیر کار شوی دی، کومنګ نور د پرمختللي ژبې وګورو د دیو د لپاره ډیر زیات کار شوی دی. داسې بحثونه چې عدالت کېږي یا په باړګلې کې کېږي یا بر کېږي یا لر کېږي، دا بحثونه د املایي وحدت د لپاره ډیر مهم دي. د دې کې ستونزې په نخه کېږي، په دې کې زمنګ د ژبو نږدېواله په نخه کېږي، د لهجو بحثونه را مطرح کېږي، د وینو او د کلمو بحثونه را مطرح کېږي. دغه بحثونه د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره زه فکر کوم چې دا ډیر مهم بحثونه دي. خو که موږ داسې بحثونه ونه لرو نو موږ به سل کاله بعد هم معیاري ژبه ونه لرو.
خو د پښتونخوا وطن لیکوالان او پوهان په دې نظر دي چې د باړهګلۍ په کانفرنس کې شي د لر او بر وطن جګپوهان په کومه املا سلا شوي وو، په کار ده هغه د پښتو معیاري لیک دود وګرځولی شي. د نوخار یو لیکوال او په بیلابیلو سکولونو کې د پښتو ژبې یو پخوانی استاد فرهاد محمد په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
پښتو کې رمه پکا نو لسوا نویم کې په بغړغلې کې یو اجتماع را بلل او د پښتو د املا په باره کې هلته کې ځینې فیصلې کړې وې او هغه فیصلې د بغړغلې د اولسو فیصلو په نوم باندې بیا شایع کړې شوې وې. دغه باندې وخت په وخت بیا ورکشاپونه هم شوي وو چې په دغه املا کې مونږ څه کمې یا څه سقم پاتې وې چې هغه لرې کړو. موجوده دا نن او یا پرون په اولسم او اتلسم چې دا کوم پښتو ترجمه کوم سیمینار دوه ورځنی منعقد کړی نو د دې غرض هم دغه دی چې زمونږ دا املایي وحدت دا برقرار پاتې شي او که په دې کې څه کمی وي چې هغه کمی مونږ پوره کړو.
په سیمینار کې د پښتو ژبې د پوهانو، لیکوالانو او شاعرانو ترڅنګ زده کوونکو هم برخه واخیستله. د عبدالولي خان پوهنتون نه دې غونډې ته راغلي یوې زده کوونکي مشال ریډیو ته وویل:
زما نوم سبا ګل زبیر دی او د ایم فیل سکالر یم. یو کور کې یو قسم خلک اوسیږي که په هغې کې بل څوک انټر شو نو د هغې هغه لهجه خو نشي ویلی که نه. زمونږ لهجې سره لیکل هم بدل شوي دي. زمونږ هغه لهجې دومره هاوي شوي دي چې هغه په لیک لوس کې راغلي دي. نو دې لحاظ سره مونږ له پکار دي چې مونږ لیکل په یو املا کې راوړو. لکه مونږ که عام پښتو وایو نو مونږ خو به د یو بل نه جدا وایو، که لیکل کوو د یو بل نه به جدا کوو، خو که نصابي ژبه زمونږ یوه شي نو الله به دا کار کېږي چې زمونږ پوهان او وړي، زمونږ لیکوالان او وړي، نو دا کار به ډېر زیات آسان شي.
دغه سیمینار کې د پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان لیکوالانو، شاعرانو او د پښتو ژبې سره تړلي د تعلیمي ادارو او پوهنتونونو استادانو ګډون وکړو او د پښتو ژبې د پرمختیایي ستونزو او لیکدود په اړه یې مقالې هم وړاندې کړې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډېره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیده. مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس ستاسو وړاندې کیږي. تاسو کولای شئ چې وای وری او د مشال ریډیو د ایپ د لارې هم زموږ د خبرونې همدا اوس روانې دي. د پاکستان د نوي وزیر اعظم شهباز شریف په 2 کسیزه وفاقي کابینه کې 15 وزارتونه خزو ته سپارل شوې دي. دغه 15 واړه خزې له څو مودې راهیسې د پاکستان په سیاست کې فعال دي او مشهوري خزې دي. کارپوهان وایي خزو ته د مهمو چوکیو سپارل ښه خبره ده، خو دوی د هیواد په سیاسي چارو کې د خزې د ونډې په زیاتولو هم ټینګار کوي. د دې ترڅنګ دوی وایي چې خزو ته باید صلاحیتونه هم ورکړل شي، یوازې دندې نه بلکې دوی ته د واکونه ورکړل شي. ملیحه میرزاده په دې اړه رپورټ لري او په دې رپورټ کې د ښځو وزیرانو ژوند او پر پاکستاني سیاست د هغوی د ګمارنې اغیز ته په دې رپورټ کې کتنه کوي. دا رپورټ تاسو د مشال ریډیو په ویب سایټ او انسټاګرام باندې هم کتلی شئ.
د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په وفاقي کابینه کې 15 چوکۍ خزینه او سیاستوالانو ته ورکړل شوې دي. دا هغه سیاسي چهرې دي چې تر دې مخکې هم د پاکستان په سیاست کې رول لوبولی دی. هغه 15 سیاستوالانو د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند خړې دي چې پکې هنه ربانی خر، مریم اورنگزیب، شری رحمان، شازیه مری او ډاکټر عائشه غوس پاشا شامل دي. کارپوهان وایي په لوړو وزارتونو د ښځو نومول کېدل یوه خوش آئنده خبره ده، خو پکار ده چې د پاکستان په سیاست کې د ښځو ونډه تر دې زیاته شي. ټولنپوهې ندا کرمانی د اپریل په 6 مشال ریډیو ته وویل: په کابینه کې په 15 لوړو چوکو زنانه راتلل ښې فیصلې دي، خو د شمیرو له پلوه دا کافي نه دي.
داسې ښکاري چې نوي حکومت د وزیرانو یو ائتلاف ټاکلی دی، چې زما په فکر یوه ښه خبره ده. چې د جینس له پلوه وګورو نو په کابینه کې 15 ښځو ته لوړ وزارتونه ورکړل شوي چې د پرمختګ نښې ضرور ښایي. خو د تحریک انصاف پخواني حکومت په وفاقي کابینه کې هم سلور خزی وی، نو کشمیرو ته وګورو داسې ډیر پرمختګ نه دی. دا خزی په نسبتا لوړو چوکیو نومول شوی دی چې ورسره امیدونه ډیر تړلی دي. خدای ته دې ضمانت نه ورکوي چې په مجموعي ډول به په هیواد کې د ښځو په ځواکمنې اثر پرې باسي. خو د بهرنیو چارو وزیر په توګه د یوې خزی نومول کېدل د پاکستان اولس او نړۍ ته یو ښه پیغام ضرور ورکوي.
هینا ربانی کر چې په موجوده حکومت کې ورته د بهرنیو چارو وزیر مملکت عہده ورکړل شوې ده. د پاکستان په تاریخ کې واحد ښځه ده چې په کم عمر کې یې د خارجه وزیر په حیثیت کار کړی دی. هغه په 2011 کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بهرنیو چارو وزیره ونوموله. هینا ربانی کر له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. هغې د لاهور د لمز یونیورسټي او د امریکا نه لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي. هینا ربانی کر مخکې د مسلم لیگ کاف سره وه. په 2008 کې هغه په پیپلز پارټۍ کې شامله شوه. هینا ربانی کر په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ منتخبه شوې وه. شری رحمان په موجوده حکومت کې د آب و هوا وفاقي وزیره ده. شری رحمان له پیپلز ګوند سره تعلق لري. هغې خپل عملي کار له صحافت څخه پیل کړی و چې وروسته په 2002 کې سیاست ته راغله. شری رحمان ته په 2003 کې د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر کار سپارل شوی و. هغه له 2011 نه تر 2014 پورې د امریکا لپاره د پاکستان سفیر وه. شری رحمان په 2015 کې د سینیټ غړی منتخب شوه. هغه په 2018 کې د شپږو میاشتو لپاره په سینیټ کې د مخالفو ګوندونو د مشر په توګه منتخبه شوې وه. د سند شازیه مریم له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. په اوسني حکومت کې هغې ته د غربت د خاتمې او سماجي تحفظ وزارت ورکړل شوی دی. د پیپلز ګوند شازیه مریم په لومړي وار په 2013 کې د ښځو په مخصوص سیټ قومي اسمبلی ته راغله. تر هغې مخکې شازیه مریم په لومړي وار په 2002 کې او وروسته په 2008 کې د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ د سند اسمبلی غړې وه. هغې د پیپلز ګوند په ټکټ انتخابات ګټلي وو. شازیه مریم په 2013 کال کې په عامو انتخاباتو کې د پیپلز پارټۍ په ټکټ منتخبه شوې وه. په وفاقي کابینه کې شاملو ښځینه غړو کې دوه هغې د مسلم لیگ نون دي. یوه پکې مریم اورنګزیب ده چې په رسنو کې یوه فعاله سیاستواله بلل کېږي. مریم اورنګزیب مخکې هم د مسلم لیگ نون د حکومت ویانده وه او په موجوده حکومت کې ورته یو وار بیا د اطلاعاتو او خپرونو وفاقي وزارت ورکړل شوی دی. د هغې تعلق هم له یوې سیاسي کورنۍ سره دی. مریم اورنګزیب په 2014 کې د مسلم لیگ نون په ټکټ د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ منتخبه شوه. هغه په 2018 کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف په کابینه کې د اطلاعاتو او خپرونو د چارو وفاقي وزیره وه. مریم اورنګزیب په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټکټ د ښځو په ځانګړې چوکۍ منتخبه شوه. د مسلم لیگ نون بل غړې عائشه غوث پاشا یوه اقتصاد پوه ده چې په موجوده حکومت کې د خزانه وزیر مملکت ده. عائشه غوث په 2013 کې هغه وخت عملی سیاست پیل کړ چې کله په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټکټ د ښځو لپاره په ځانګړي سیټ منتخبه شوه. عائشه غوث په هغه وخت کې د خزانه صوبایي وزیر په توګه کار کړی و. عائشه غوث په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټکټ منتخبه شوې وه. خبریال او کارپوه مظهر عباس د اپریل په 6 مشال ریډیو ته وویل دا کابینه به د یوې لنډې مودې لپاره کار کوي نو ځکه ډېرې تمې ترې ساتل نه دي پکار. نوموړي دا مهم وبلله چې د 2023 په عامو انتخاباتو کې په عمومي او مخصوصو سیټونو څومره ښځې مخې ته راځي.
2018
که تاسو د 2013 کال انتخاباتو ته وګورئ نو یوازې په مخصوصو چوکیو نه بلکې په پنجاب، سند او انتر بلوچستان پورې ښځې په عمومي چوکیو منتخب شوې. دا شیز پر مخ روان دی. زما په خیال کومې ښځې چې د نیغ په نیغه انتخاباتو پس راغلي دي هغوی د دې زیاتې مستحق دي چې لوړې چوکۍ ورته ورکړل شي، خو ښځو ته هم اوس زیاته نمایندګي باید ورکړل شي. مهمه دا ده چې په پارلمان کې د هغوی کردار څنګه مخې ته راځي. موږ ګورو چې په پارلمان کې په بحث و مباحثه کې د نارینه و مقابل ښځې زیاتې فعالې وي. نو که سیاسي ګوندونه یې حوصله افزایي وکړي نو هغوی په سیاست کې زیات ښه کردار لوبولی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 19 په 9 غړو مشتملې وفاقي کابینې د خپل کار سوګند وکړ. د اپریل په 13 د کابینې ډیویژن لخوا د خپرې شوې اعلامیې له مخه په دې کې 1 وفاقي وزیران، 3 د مملکت وزیران او 3 سلاکاران شامل دي. دا تر هغې 8 ورځې وروسته وه چې د مسلم لیگ نون شهباز شریف د اپریل په 11 د وزیر اعظم لوړه وکړه. د اپریل په 10 د عمران خان حکومت د ګډ اپوزیشن لخوا راوستل شوی عدم اعتماد تحریک له لارې ختم کړل شو.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شریف یو دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به وته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
هنر لار تشدد نه لري لار
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری ګړی هر پنځمبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.